پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاس وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سه شنبه د وریش پرويشته منیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 14 منیټه سره برابر ده. زملالی بشیر يم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوي پیښې ثبت شوي دي. د پکتیا د 5000 کورنیو لپاره یو برېښنا کوټ پرانستل سو. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 244 ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په ځینو مسلو خبرې کړي. او جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا له خوا نن د کوریا او جاپان د ټاپو وزمې ترمنځ د سمندر په لور څو کروز راکټونه ویشتل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 244 ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کنفرانس درلود. تازه پیښې 13 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. ښاغلی فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده.
چهار واقعه د کابل مثبت شد، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود. این بندش سبب از این شد که سیر و سرعت رشد مرض د افغانستان محدود کنه. صحیح است که ظرفیت تشخیص هنوز کم است، این را میپذیریم که باید بالا ببریم و سوال هم ایست که اکتداد واقعات راپورت داده نمیشه، نظر میمانه، این را میپذیریم، اما تا این حدی هم نیست که ما شما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوې شمیر 40 ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریولل، په کورونو کې پاتې کېدل او د غونډو د نه ترسراوي جدي سپارښتنې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. د دغه دفتر ویان سویل شاین تیره شپه په ټویټر لیکلي، پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وشوه. د شاین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر و. د طالبانو ویان زیاتوي په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونې ونو پر موضوع د بندیانو د خوشی کېدو پر ځند او حل لارو خبري وشوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوه ته تللی. په اعلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې د فبروري په 9مه په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به افغان حکومت 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. دغه تبادله د بین الافغانی مذاکرو د پیل لپاره یو شرط ټاکل شوی. پام کې وه دا خبرې د مارچ پر 10مه پیل شي، خو د څه باندې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته هم معلومه نه ده دا مذاکرې به کله پیلېږي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا څو لنډ واټن ویشتونکي کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یو اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کنګوون توغول شوي. شمالي کوریا په دې وروستیو څو میاشتو کې د راکټونو توغولو یو لړ ازموینې کړي. شمالي کوریا دا کار د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مذاکرو د بندېدو پر مهال کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کرونا وایروس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسید او هلته 143 کسان مړه هم دي. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کرونا وایروس له کبله مړ نه شي. الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلتا د لوکاشینکا خبرې رخیستې چې پرونی ویلي په عامه اعلان کوم چې زموږ هیواد کې به یو کس هم په کرونا وایروس ونه مري. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کرونا وایروس 2919 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 90 کسانو مړینه تایید کړې. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نور روغتیایي ستونزې وبللې.
تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایروس 940 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په ټوله کې 214 افغانان په دې وایروس اخته دي. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشه لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د همنۍ تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل سو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یو سار مل خو ورکړ شوی ده او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس 940 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ سو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه صافی راپور جوړ کړی دی چې موږ ته یې اوروي.
ملاله جان، ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز سات مخکې ویل چې که څه هم په هرات کې د کورونا پیښې کنټرول شوې، خو بیا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کورونا 940 مثبتې پیښې ثبت شوې. نوموړي ویل له دې پیښو ډیری په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي.
تعداد واقعات در 24 ساعت گذشته 49 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. کابل به تعداد 18 واقع، قندهار 15 واقع، بلخ 6 واقع، ارهاد الحمدلله واقعات کم شده 4 واقع، غزنی 4 واقع، ننگرهار 2 واقع، که با ثبت این رویداد تعداد مجموعی واقعات مثبت به 714 واقع در سرتاسر افغانستان میرسه.
لبلی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له یو خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې لمخي به محافظتي ماسکونه او کیټونه پارزانه بیا جوړوي. عامې روغتیا وزیر ویل چې د اټکل لمخي افغانستان 1 میلیون محافظتي کسوړو ته اړتیا لري چې په نړیوال مارکیټ کې کمښت رامنځته شوی او قیمتونه یې $200 ته رسیدلي، چې په وینا یې افغان حکومت د دې محافظتي کسوړو د اخیستلو توان نه لري. نو شرکتونه هڅوي چې کورني شرکتونه په دې برخه برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د روغتیا وزیر ویل چې دوی به له کورنی شرکتونو څخه هر محافظتي کڅوړه په $500 واخلي چې دې سره به وتوانیږي ټول روغتیایي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. دغه شرکت د 1500 روغتیایي محافظتي کڅوړه د جوړولو وړتیا لري چې دا به افغان حکومت ته له اقتصادي پلوه ارزانه تمامه شي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او قرنټین په جدي ډول مراعت کړي. بلې مللی جانې
ډېره مننه ناجیا جانې. ناجیا ساپۍ وه چې له کابل څخه یې تاسو ته راپور وړاندې کاوه. دوی وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس 49 نورې مثبتې پېښې ثبت شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 34 ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولې دي. دغه وزارت وایي دا پیسې د هغو 8.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي دي. که څه هم د مالیه وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکړل سوي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل راپور لري. بله، کومه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده؟ زهیرمل صاحب زموږ غږ اوري؟
ملاله جانې
مهرباني وکړئ.
بلې، زه ساسي غاورم ملاله جانې. هغه ډول چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د مالی وزارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ ټولو 34 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولي چې د والیانو لخوا به د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دا پیسې د هغو پیسو نه جلا دي چې د روغتیا وزارت ته وړاندې په واک کې ورکړل شوی وي، سو د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه ګټه واخلي. د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن د سیشن به پرز ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا پیسې د هغه 8.1 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوی دی او مستقیما د ټولو ولایتونو والیانو په واک کې ورکړل شوی دی، سو د کورونا سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، پښتنه دلته رامطرح کیږي د هغه پروژو برخلیک به سي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوې دي. د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی دا پښتنه راته دا ډول ځواب کړه.
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي حکومتونه شرکوي، دا هغه خبر بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو، تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد دي هغوی کوم مشکلات سره مخامخ شي.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې پیسې درې ولایتونو ته ځانګړې شوې دي. 500 میلیونه چې دي هغه د کابل د ولایت لپاره دي، تر خوا یې 700 میلیونه پیسې هغه د هرات ولایت لپاره دي، 125 میلیونه چې دي هغه د بدخشان ولایت لپاره دي. دویم مقام کې کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 700 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. درېمه درجه کې د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 80 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندي، زابل او روزګان ته 30 میلیونه افغانۍ، او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د پیسو داویش عادلانه نه دی، ځکه هغه شمېر ولایتونه چې د کورونا وایروس سره ډېر زیات مخامخ دي یا هم پولی دی سرحدونه لري د ځینو نورو هیوادونو سره چې ګوندې کورونا وایروس لاغ نه انتقال شي افغانستان ته، نو خطرات هم زیات دي. تر حال کې چې دوی وایي، البته ما د درې سلور ولایتونو د وکیلانو سره خبرې وکړې چې هغه د نیمروز، فراه ولایتونه او ننګرهار ولایتونه دي چې تقریبا له ایران او پاکستان سره ډیورن کرخه ده او له ایران سره بیا موږ سرحد لرو په ځینو برخو کې. دوی وایي په داسې حال کې چې د کورونا وایروس پیښې یوازې په نیمروز ولایت کې 33 دي او د کورونا وایروس لاغ څلورم ځپل شوی ولایت ده، مگر پیسې ورته ډېر زیات کم، یعنی 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. ننګرهار وکیلان هم همداګیله کوي، د فراه وکیلان هم همداګیله کوي، او دوی وایي چې د پیسو د غوښ عادلانه نه دی او دوی سره مشوره هم نه ده شوې. خو د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نیوکو ته په ځواب کې وایي چې د پیسو د غوښ ځکه عادلانه ده چې دوی نفوس د کورونا وایروس خطر او همدا ډول راتلونکي تهدیدات په نظر کې نیولي او بیا د هر ولایت لپاره پیسې ځانګړې شوې دي. بلې ملالې جان،
ډېر زیات مننه. زهیرمل سیب تاسو ته معلوماتو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو له امید زهیرمل څخه راپور واورید چې ویل یې د افغانستان د مالیې وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 4 ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس هم له رحمت الله افغان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
تخار ولایت کې د ویستری سړې خونې د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معیاري او عصري سړې خونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې جوړیږي چې د 1500 تنه د سبزیو او میوې گنجایش به ولري. د ښاغلي رستمی په خبره دا خونه د دولت د پراختیايي بودیجې د 180 میلیونو افغانیو پور لګښت جوړیږي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا سړې خونې د کرنیزو محصولاتو له خوسا کېدو مخنیوی او د سبزیو او میوو د بیو له لوړوالي سره مرسته کوي. چارواکي زیاتوي چې په سړو خونو کې ساتل شوي کرنیز محصولات په خپل وخت بازار ته وړاندې کیږي او د بزګرانو په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم او اساسي نقش لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دې ته ورته د سړو خونو د جوړېدو چارې په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې هم پیل شوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې یې د ترانسپورټي عوایدو فیس ګمرکاتي اسکباډي سیستم له لارې راټول سي. د دغه وزارت مسؤولین وایي چې دا کار د فساد د مخنیوي او د عوایدو د سم راټولونې په هدف ترسره کړی. د ترانسپورت وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسپورت په قانون کې یو ډول تعدیلات راغلي او د فساد د مخنیوي په هدف هڅې روانې دي چې سیستم الکترونیکي سي.
فیزیک از ترانسپورت بخش ترانسپورت ما جمع‌آوری میکنیم، از طریق نمی سیستم جمع‌آوری شده تا بتونیم که ما قبلا اطلاع عواید میشد یا عواید به مگنوی به ایفومیل میشد آره از ایفومیل جلوگی شد مطابق امتر جلوی ای جمع‌آوری شد.
دموری زیاد تکره چه پدی ارلابا پنیگ دیراتون که د مالی وزارت او ترانسپورت وزارت ترمنز یا هوکرالیک هم لاسلیک سیم. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هغه اسانتیاوې چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې راغلي د تیرو کلونو په پرتله 2 چنده د دغه وزارت عواید لوړ سوي دي.
تاسې د ازادي راډیو څخه پښتو خپرونه اورئ.
ازادي راډیو
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا ویروس لکبل په نړۍ کې د تیلو بای ټیټ سوی دی. اوپک روسیې او نورو تیل تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بایو پورته کېدو په هیله د تولید کمولو یو بې ساري موافقه کړې ده. په دې اړه نور حال اورو.
اوپک پلس د درویش تیلو تولیدونکو هیوادونو ډله ده چې روسیه هم پکې شامله ده. دغه ډلې د یک شنبه په ورځ توافق وکړ چې په می او جون میاشتو کې به په ورځ کې 9.5 میلیونه بیرل تولید کموي. دا موافقه همداراز له اوپک پلس غړي هیوادونو غواړي چې د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې دې د تیلو تولید تر 6 میلیونه بیرل نه زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ډیر ښه توافق بللی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دا توافق به په امریکا کې د انرژي په برخه کې سلګونو زره دندې وژغوري. کرملین د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او سعودي عربستان له پاچا سلمان سره په ګډ تلیفوني کنفرانس کې خبرې وکړې او درو سره له دې توافق سره ملاتړ وشو. د رویټرز خبری آژانس راپور وایي د اوپک پلس د اعلامیې له مخې دا ډله پر نړیواله کچه د تیلو د تولید کمیدو تمه لري چې په ټوله نړۍ کې به د ورځې تر 6 میلیونو بیرلو وي چې د نړۍ د تیلو د ارزې 10% جوړوي. په دې اندازه کې د هغو هیوادونو همکاري هم شامل ده چې د اوپک پلس غړي نه دي. پر دې سربیره په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیلو په مصرف کې هر ورځ 1.5 میلیونه بیرله کمی اټکل شوی دی. پر نړیواله کچه د تیلو تقاضا کم سوه چې د کورونا ویروس له کبله خلکو سفرونه کم کړي او د انرژي د مصرف سکتورونه وروستوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیده ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. په پکتیا کې د 15000 کورنوي لپاره برېښنا کوټ پرانستل سو. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې پر دې پروژه 10 میلیون ډالر لګښت راغلی چې په ترڅ کې به د پکتیا او خوست ولایتونو د 4000 ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوي برابرې سي. احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدران مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په تیرو 18 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وزې زدران په ولسوالۍ کې د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې له مخې به 15000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا ولې شمیم خان کټه وزې د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډ چړي وځي زدان او ستخیل څه دي خوست مربوط همدغه څلور ولسوالۍ وته برکور کوي. بودیجه یو سار مل خو ورکړ سوی دا 10 میلیون ډالر مصرف په باندې راغلی دا چارې مکمل بشپړ شوې. 15000 کورونو دی وځي زدان ته په سخ کال ته پای پر برېښنا ورسېږي.
کاسه هم د یادې سیمې اوسیدونکو د برېښنا د دلیو پروژې په پرانیسته خوخ دي خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسېدلی چې د پلان له مخې د څلورو ولسوالیو 15000 کورنیو ته باید رسېدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډرډ نه دي شوي چې کوم پروپوزل په نقشه کې و. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته ټولې د خوانه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي. کار یې اسنه دی کړل کوم چې په نقشه کې
کوم کور ته شوی ده کیمو پایې چلاکه شوي دي. یغه ته بيخي سیمټ نه دي ورسه استعمال شوي، شګه کلاکه شوي دي. خوانه کزنه مټل لګل غدلې دي، خوانه وبېوري اړنګي بیا ځنه په داګه دار کېلې دي چې هغه په نګدې کېلې کې ځنه ته مټر سدلې دي ځنه ته نه دي رسېدلې.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزی زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې څو میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د هلمند کروندګر وايي طالبانو په خپل سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. کڅه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نوایي خو د دولت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي طالبانو د خپل ذخیرو د خالی کولو ترڅنګ د تریاکو د شیرې د قیمت لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې کروندګر څه وايي په دې اړه زموږ همکار الیاس تای راپور لري.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر شوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نومیاتي کلا دی د نوزاد ولسوالۍ و. دا انګروزه سته چې دا طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ نور نه کړو کېږي چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کوم هدف دپاره بند کړي دي چې خپل نظام پشکل لري څنګه موضوع ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړي طالبانو. نو نور نه پوهېږي چې مهمه بیا بند کې که بیا دغه منیان و دا پسرلیان ګډه بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریت دغه به وایي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټې پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه سوی، خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دمګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګو کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سی وو هغه مزګو چې د جوړو تاګانو په واسطه وبکیږي تلور فصله د کوکنارو کښ کیږي چې د کروندګرو په خبره ششره عمر کوي د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکو یتاولا وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر اوسنی کښت او فصل وروسته به کوکنار نه کړي
له مستقبله مو ویل سوي دي چې کوکنار بند دي او داسې پلان خو داسې ویل سوي دي چې مثلا دغه مونۍ تاریخ دلته څو فصله کله کیږي دا مونۍ تاریخ دي نه کړه کیږي نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دي چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف دا مونۍ تاریخ بند کړي
هلمند چې د نړۍ په سطحه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید له امله شهرت لري د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړې خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو دپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم ازادي راډیو ته ویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې دی کمپاین کاوه هغه اته ناکامه ول طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تریاک بندیزي بیا نه کړل کیږي هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي سرمایهګذاري یې کړې ده نو په دې سپاره چې دا سوله راشي د سولې په توافق لیک باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریکو کرکیله بنده شي نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي لیر نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د غلیس د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید او کچاک په خاطر لومړی مقام لري د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي خو د طالبان ویاند کاري یوسف احمدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی کنه وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
مننه چې ازادي راډیو اوري
تاسو ازادي راډیو اوري اوس هم د کابل چاپ خبرونه تکتنه امید زهیر مل یوړاندې کوي
ویساو رسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا ارګ او سپیدار د پخوانی سناریو تکرار پلورو درومي رسپانه ته یوه خبره سرچینی ویلي چې د غنی او عبد الله د تیمونو ترمنځ پر یو لړ مسایلو توافق راغلی سره لدی چې د ملي والی پونوم ګډوله حکومت د تکرارولو په معنا ده خو اوسنی حکومت حالت او یا خدای مکړه د دواړو لوریو ترمنځ د ټکر تر حالت په هر صورت دا غوړه ده چې اوس سمدستي د سیاسي بحران ختم شي وړاندې په سر مقاله کې راغلي کڅه هم په خوانی ولسمشر او یو شمیر جهادي سیاسي څېرې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د جوړ جاړي زیاتې هڅې وکړي خو له ورایه ښکاري چې متاسفانه دواړه لوري د دغو مشرانو تر هلو ځلو زیات د واشنګټن اشارې ته زیات زیر دي بلخوا هشت سوپ رسپانې په خپل سر مقاله کې د طالبانو هغه منشور ته په اشاره سره چې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیکي دا منشور د طالبانو د اسلامي امارت حکومت ولی تعریفوي د لیکوال پاند دا منشور په ظاهر کې د طالبانو د اساسي قانون حیثیت لري وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو د امارت امیر په دې منشور کې همکارا او د هیواد د مشر په توګه پیژندلی دی د لیکوال پاند دا ایران ته ورته ولی په دومره توپیر چې په ایران کې د امارت امیر وي خو د مسلمینو د تصمیم نیونې صلاحیت اصلي سیاست وي هشتي سوبلی کې د تیرونو لسو کلونو لاسته راوړنې ورځ تر بلې له اندېښنو سره مخ کیږي د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو د منشور په یوه برخه کې راغلي طالبان د بشر حقونو او د بیان ازادي چې دا مهال په افغانستان کې رایج دي نه مني ورځپاڼه د سرمقالې په پای کې ټینګار کوي حکومت او مذاکره کوونکي پلاوی چې د ارزښتونو نوملړ یعنې فهرست چې له طالبانو سره پرې د مذاکراتو په میز بحث کوي دوی په واضح ډول باید طالبانو ته ووایي چې دا فهرست د بدلون او معاملې وړ نه دی اطلاعات روس ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اقتصادي اړخ تبصره کړې ده وړاندې سرمقاله کې راغلي دا چې کرنه په افغانستان کې سنتي او انفرادي ده کورونا وایرس به د فعالیت مخه نوره هم ډپ کړي د لیکوال په اند لدی ګډوډ ترانسپورتي سیستم سربیره بازار ته د کرنیزو محصولاتو لیک لخندوزان سره مخ کیدای شي او د کرنې په سکتور منفی اغیز اچوي. وړاندې په سر مقاله کې د اقتصاد وزارت د چارواکو په قول لیکل شوی چې دا مهال 95% کارګر خلک زیانمنونکي دي او شاوخوا ولکه کسان خپل چارې له ورځنیو کارونو پوره کوي. د لیکوال پاند دا چې یو زیات شمېر افغانان خپلې ورځنۍ چارې له ورځنیو کارونو بشپړوي، که چیرې بازارونه قرنطین شي د دې خلکو ورځنۍ چارې پټه بدلېږي. د سن مقالې لیکوال په حکومت غږ کوي چې د خپلو لومړنیو په ځانګړي ډول د خوراکي موادو په مرستو د دې بېوزله خلکو ژوند وژغوري.
تاسی آزادی رادیو اوریده خبرونه نیمای تر رسیدلی او سم لسفی ولستانک زیڅخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو او تر هغه ورسته د آزادی رادیو اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنی اوریدل مهیروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوای په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 9000 تازه پیښو په ثبتېدو سره 244 ته ورسید. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا وایروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوي شمیر 40 ته رسیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وید دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. دغه دفتر ویان سویل شاین تیر شپه په ټوټر لیکلی پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په قربتوب وشو. د شاین خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر هم حاضر وو. د جنوبي کوریا په وجوي شمالي کوریا څو لاند واټن وشتونکو کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنز سمندر په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پاوز د لوی درستیزانو غړي کمیټې نن په یو اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کانګوون توغول شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین ویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2590 پیښو راپور ورکړ. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسید او هلته 143 کسان مړه هم دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی او منی هله دروغ سلامات او خوشاله ووسی. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه د اوس تمنا وهیدی به یو سات له تاسو سره وسمه. تاسو کولای شئ زمونږ خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ او کولای شئ اړیکې هم ونیسئ. دوستانو نن مو خبرونه کې موضوع ټاکلې ده د پښتورګو نه فعالیت کول او د پښتورګو هیموډیالیس. چې د خبرونه په لومړی سر کې به ډاکټر هارون حاجر د تلیفون لارې موږ سره ووسیږي او تاسو که کومې پوښتنې لرئ کولای شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر ګلاغه قریشي له ځان سره ولرو. دوستانو نو وسم راځو د تلیفون په کیر خموږ سره ډاکټر هارون حاجر ملما دی. ربا شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غږ اورئ تاسو؟
ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کله خبرونه په سر کې موږ ته د پښتورګو د فعالیت په اړه معلومات راکړي خوشاله بشو.
پښتورګي یا بګودي په انګلیسي کې کیدنی باندې هم یادېږي. دا د انسان د مهمو حیاتي اعضاو له جملې څخه دي. که چیرته د یو چا پښتورګي فعالیت ونه کوي یا فعالیت کم شي د ویلو لپاره ستونزمن ده تخفل نژوند چارې مخته یوسي. بناءً پښتورګي داتې ولې خپل فعالیت له لاسه ورکوي مختلف عوامل لري. په ستاسو کې دا په دوه برخو باندې ویشل شوی چې پښتورګي په څه شکل خپل فعالیت کموي یا فعالیت له لاسه ورکوي. پښتورګي معمولا هغه په دوه شکل باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، یو په حاد شکل یا په وري شکل باندې. دا د دغه حالت د رغونې امکانات تر ډیر حده پورې موجود دي. او دوهم په مزمن یا دوامدار شکل باندې فعالیت لاس ورکول دي چې متاسفانه دغه په ټولو نه پات شکل لا هغه شکل ده چې انسان د ژوندانه چارې له سخت مشکل سره مخامخ کولی شي او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. البته یو تعداد عوامل دي چې هغه په دوارو شکل کې مختلف دي، چې په کوري شکل باندې څنګه پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي او په مزمن شکل باندې په هات شکل یا په کوري شکل باندې ګردې یا پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي. هغه عوامل عبارت دي له شدید اسهالات او استفراغات که چیرته کنټرول نه شي، او یا په کتلوي شکل باندې په زیات مقدار باندې یو مریض وینه ضایع کړي یا زخمی سی یا لولادت نورسته یا لعملیات جرایی نورسته، او یا به دست هم که مریض شدید شاک دلارسته افشار احمیخم تیتوی او دوامدار شکل بانده پاتسی به در حالات که مریض پختبرگی در فعالیت کمیدو اسباب زیاد بی، او دو هم به مزمن شکل او یا به دوامدار شکل در گودو فعالیت رضاست ورکولی سی آقا که دلیسی هم در حاد یا پاوری شکل پر چیرې تداوی نسی، دلته مراقبت جدی ونیسي، توجه ونیسي، په مزمن شکل باندې واوړي، او یا هم بعض عوامل نور دي چې هغه په تدریجي شکل باندې د ګردو فعالیت له منځه وړي. دغه عوامل عبارت دي د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار. په 15% واقعاتو کې دغه دوه لاملونه د پښتورګي د فعالیت د دوامدار شکل یا مزمن شکل د کمیدو سبب ګرځېدلی شي، او غیر له دې دوه عواملونه په 15% واقعاتو کې نور د ګردې انتانات یا میکروبي کېدل د تداوي نه پاتې سي، او یا په مزمن شکل باندې ګردې میکروبي انتانې سي، او د تیبو موجودیت په نارینهوو کې، د پروستات موجودیت، بعضې ارثي عوامل، او یا په یستی شکل باندې چې کوم مریضان د موجود وي د هغوی په ولادي شکل باندې یا ګردې فعالیت په صحیح شکل باندې نه لري، او یا د هغوی ګردې وړې وي یا بعض نوي ماشومان ته تولد کېږي هغه یوه ګرده لري او یا ګردې فعالیت هم په صحیح شکل باندې نه وي. دغه هغه عوامل دي په مجموع کې چې ګردې په حاد یا په وري شکل باندې او یا هم په دوامداره شکل باندې له فعالیت نه غورځي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. دوستانو د روختیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د موږ سره ډاکټر صاحب هارون حاضر د ټلیفون لاره ملمد کته سو هم پښتنه لری نو کولای شي چې اړیکه ونی سي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 شل درویش دیا لاس 200 سالور. دغه مو د ټلیفون شماره ده. دوستانو هر چیرې چې سي کولای شي چې اړیکه ونی سي، او کومه پښتنه لری د ډاکټر صاحب نه نو کولای شي چې خپل پښتنه مطرح کړي. اړیکه ته د دوستانو به ورسره شو. ډاکټر صاحب اوس به ما ته دا وایس چې آیا کوم نخې نخانه شته د چې خپل شخص پوشي چې د پښتورګو فعالیت کم شوی دی؟
بله، دا نخې راز ولایم چې په دې مریضانو کې رامنځته کیږي. البته دا هم په غاسبابو پورې اړه لري چې د ګردې د عدم فعالیت سبب ګرځي. نو په دې حد کې چې یا په پوري شکل باندې د ګردو عدم فعالیت رامنځته کیږي یا په مزمن شکل باندې مختلف اعراض ولایم لري. که چیرته یو مریض ته په فوري حاد شکل باندې دفتا د ګردې عدم فعالیت رامنځته کیږي، زما مخکې یادوري وکړه چې هغه د وینې د جریان په داخل کې کمیدل یا مثلا هغوی شدیده خونریزي پیدا کړي، اصالت شدید ولري، بېرته یاده نه سي، په دغه مریضانو کې کېدلی شي مهمترین اعراض علایم هغه د سرچرخي پیدا کېدل، د زړه د حرکاتو زیاتوالی، د جلد غشا مخاطی یا د خولې د ستوني د وچوالی، د تعرق یا د خولو کموالی، دلبدی و استفراغات هم مستر موجود وي، کسالت وي، خستګي وي، او تر ټولو مهمه د ادرار کمیدل دي. د مریضانو کې ادرار کمیږي، ادرار یا کم وي، په کم مقدار باندې راځي، او حتی بعضې وخت ورته انیوریک وایي، اولیګوریک یعنی معنا ادرار کم شي، انیوریک حتی د سرحد ته ورسېږي چې د هغوی ادرار نه لري. او بل هغه چې هغوی په مزمن شکل باندې خپل د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي، د هغوی بیا تر ټولو مهم علامه یو خو هغوی کې ادرار نه وي، ادرار کم وي یا حتی بیخي وینه. او بل مهم علامه په دې مریضانو کې چې هغوی کولی شي تشخیص هدف یعنی متوجه دي چې هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. او بخښي یو اوریدونکی په لاین کې لرو. اوریدونکی به وخت لو به بیرته راګرځي ستاسو خبرو ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر سیات مشولې.
مننه، خیر اوسې. تاسو خاصتي
لا فضل دي. دا ډاکټر صاحب سوال لاندې یو تکلیف لرم، زه خپل د مثانه تقریبا داده چې جواب می دی کړی چې مثلا می نه خالی کیږي کله چې لوري دراف کوم دا ادراز په څو واري خالی کیږي
دا ضرورت کوم چې نو وکړل دا څنګه په شکل تواتر ده چې یو دی ګردی دی عواملونه ته د کمکار کېدو یا د غیر فعالیت منځته د سبب ګرځي یا همدغه له بدودونه ته کوم حالب یا پیسونه راغلي چې مثلا سره وصل دي د لاسونه مثلا خروجي مې اجرا سره وصل دي په دغه مسیر کې بندشته په دغه مسیر کې بندش دوامدار که چېرته طرف نسي او په دوامدار شکل باندې موجود وي دا باعث دي کېدلی شي چې په تدریجي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو سره بلاخره د هغوی ګردې له کمکارۍ یا د فعالیت له کمېدو سره مخامخ کړي نو دغه وروسته کومه خبره وکړله دا هم مشکل سره مواجه ده چې د دوی د مثانې په تخلیه کې د ادرار په وخت کې مشکل لري او په مجاري د ادرار کې هلته یو څه بندش موجود ده نسی کولای چې مثانې هغه مقدار ادرار چې هغوی احساس ادرار کوي په تشناب ته ځي په مکمل شکل باندې تخلیه کړي نو دغه باعث دي کېږي چې هلته په ځای کې مثانه کې میکروبونه رشد وکوي انتانات رشد وکوي او خپل دغه انتان بندش د ادرار په دوامدار شکل باندې بالاخره باعث دي ګرځي چې ګردې له فعالیت نه وغورځېږي هم فعالیت او هم انتان وبخي هم انتانات میکروبونه او هم دا بندش نو دا ورور کولای شي دغه معاینات ډاکټر صاحبان بلته د دې لپاره معاینات کړي د بدې مریض باندې ډېر دقیق واوسي که چېرته دغه مشکلې زیاتېږي هغه لپاره باید الټراساوند یا بعضې نور معاینات لکه سیستسکوپي چې هغه داخل د مثانې لیده وکتل شي چې بندش واقعا په کوم ځای کې ده هغه بندش پیدا کړي او هغه بندش راپه کړي تر ټولو مهم د دې لپاره همدغه ده چې هغه بندش په مسیر د ادراف کې ایجاد شوی ده هغه باید رفع شي تر څو پورې دغه تخلیه د ادراف اسانه شي او هلته د انتانارو رشد او یا دغه رکودت د ادراف له منځه یوړل شي او غوره لار پیدا شوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. تاسو مخکې د دواګانو ډېر خوړلو څخه یادونه وکړله، آیا ډېر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوی کولی شي؟
بله، دا ډېر مهمه خبره ده. یو کې دا دواګانې دي چې هغه د پښتورګو د فعالیت د کمېدو او حتی د پښتورګو د فعالیت د منځته تللو سبب ګرځي. بس متاسفانه موږ تاسو په وطن کې اکثر خلک یا خسرانه دواګانو نه استفاده کوي یا په خپل سر باندې خریداري کوي یا د غیر مسلکي کسانو لخوا نه ورته ورکول کېږي یا د دواخانې لخوا نه د ډېرې عادي امراضو په مقابل کې هغوی دا دواګانې اخلي. خصوصا په دې دواګانو کې چې کومې د پښتورګو د عدم فعالیت سبب ګرځېدلی شي هغه یو انالجزیکونه یا ضد درد دواګانې مجموع کې ټولې دواګانې چې ضد درد لپاره استعمالېږي هغه د ګردې لپاره یا د پښتورګو لپاره نیفروتوکسیک دي، په دې معنا چې د ګردې لپاره زهري دي، او بل دوا چې د غامینو ګلایکوزایډ کورنۍ دواګانې دي چې د انټي بیوټیک یا ضد میکروبي دواګانې دي، دغه کې جنټامایسین، کانامایسین او سترپټامایسین ډېرې دواګانې شامل دي. په دغه خاندان دواګانو کې دا هم نیفروتوکسیک دوا ده، یعنې هغه دواګانې چې پښتورګو باندې زهري تاثیر لري. نو بدون لماینین او فسترانه شکل باندې د دې دواګانو استفاده کول، خصوصا د ضد درد دواګانو استفاده کول او یا د دې انټي بیوټیک چې ماینوم وخت امینو ګلایکوزاید یو غټه کورونې ده چې د جنټامایسین، کانامایسین او سترپټامایسین په زیات مقدار دواګانو شامل دي. دا که چېرته څوک په دوامدار شکل باندې په زیات مقدار باندې د زیات وخت لپاره واخلي نو دا کېدلی شي چې ګوتو د ادم فعالیت سبب وګرځي.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب، رب شو بل اړیکې ته. بلې، سلام علیکم.
سلام علیکم تمانه جان، ما غاغاورې.
bale bale مهرباني زستا سو غاغاور، ما تاسو نوم کوم زینه مړی کني ولې؟
تمانه جان زه خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبد الستار اخونزاده هم د بالا مرغا به شکته تماشه.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم مننه. مهرباني کوم پښتنه لری؟
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا غد ګردو معنا بعض خلک دي چې وایي ګردې مې چرکي دی، دغه د ګردې چرک د څه شي څخه پیدا کېږي او داسې دی چې د ګردې د بهبود دپاره چې معنا په دې مرض اخته نه شي د کنه غذاګانو څخه کار واخلي، آیا ورزش د ګردو د تفریح دپاره یا د بهبود دپاره کوم کار ته لري او که نه لري؟ دا سوال ته جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډېره زیاته مننه اطمان والې نه مننه کور آباد خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، زما غږ اورئ تاسو؟
بله، بیا په تر خو زده حاضر ما وره د فکر کوم مدای د ګردو د افنات یا د چټکې دوه په ثبات او د زړه تدوی په ثبات.
بله 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 مهرباني
لکه څنګه چې ما مخکې په اسباب او یا هغه مریضان ته وی ګردې په عدم فعالیت سبب ګرځي مخکې مول چې یو له هغه نه د ګردو مزمن میکروبي کېدل یا عفونت ده چې دې ته باید خاص توجه وشي. نو دا عبدالستار اخندزاده ته کومه پوښتنه کړې وه دا کېدلی چې ده هم تداوي کړي شکل باندې خوالې دا باید دې ته متوجه اوسي چې بعضې مواقعو کې هغه تداوي په دې شکل باندې وي دوی له محلي دواخانو نه یا خودسرانه شکل باندې تداوي استفاده کوي متخصص ډاکټر ته نه وي تللي او حتی بعضې وخت کې چېرته متخصص ډاکټر ته هم لاړ شي دا په دې معنا باندې نه وي چې یو نقطې سره هغوی دوا واخلي او هغوی مشکل به حل شي. کېدلی شي هغه میکروبونه چې په مثانه کې یا ګرده کې موجود وي په مقابل د دوا کې مقاومت ولري. نو که چیرې دوی تداوي کړي مخکې نقطې اخیستي له هغه سره نه یې څه سوی یا هغه ریسپانسبلټي یا جواب په مقابل د دوا کې موجود نه وي دای کولی شي چې بیا دوباره مراجعه وکړي. بعضې وخت هغه معاینات چې دي مریضانو لپاره نیقتېږي هغوی ته ساده یا روتین د ادرار معاینات کېږي چې میکروبي حالت معلومېږي هغوی لپاره دوا ورکول کېږي. خو که چېرته هلته د دوا په مقابل کې مقاومت موجود وي او له هغه دوا سره د دې مشکل حل نه شي بیا د دې لپاره یو بله معاینه انجام کېږي چې هغه ته د ادرار کلچر وایي. کلچر د هغوی نه سمپل د ادرار اخیستل کېږي په لابراتوار کې په ماشین کې ساده اصطلاح باندې کرل کېږي هغه کې میکروبونه رشد کوي او بیا هغه لپاره یو انټي بیوګرام ټیسټ کېږي. که چېرته په دې کې میکروبونه موجود وي انټي بیوګرام ټیسټ د هغو لپاره انټي بیوتیک مشخصېږي. بعضې هغه هغوی ته به معلومېږي چې کوم دوا په مقابل کې د میکروبونه مقاومت لري په کوم مقابل کې حساس دي.
بلې سمنا وریدي خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم منه مهرباني
تشکر تاسو مېلمه ته دې پوښتنه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده دا د انسان ګروپ کې چې د فعالیت تلویزي یعنې ډېر په کم سیم کې د فعالیت تلویزي او بل دغه د ګروپ کې غیر فعالیتل د پښتورګو مرض په نورو کې ډېر پیدا کېږي که پښتورګو کې او بل پوښتنه مې دا ده چې چیرې یو سړی په دغه د پښتورګو په مرض باندې اخته وي او پام ورته ونه کړي اخر یې څونه خطرناکه واقع کېږي او که یو مور که یو ماشوم د مور په خېټه کې او مور په دغه مرض اخته وي د ماشوم پر ولادت باندې یعنی د ماشوم په راوړلو کې څومره تاثیرات اچي یعنې ماشوم یې ضعیف دنیا ته راځي که قوي دنیا ته راځي.
سمده سمده اطمان استاسو پختنی بزواب شی تاسو نجی رزیتا من نکورا باد خوشحاله و سی میربانی دکتر سیب تاسو خو پختنی وخستی
او بسی ده لائن بسی خراب و مای خبر سریوانو ردی
زمنګ اورور اړیکنی ولې وا سو پختنې دلودل لمړی پختنې دا و چې د انسان پختورګ په کوم سن سال کې د فعالیت څخه ولېږي یعنی کار نه کوي نور.
بله سنسال کې د لیسدا پاستن کې وی سوسن په کسانو کې چې وی عمر زیات په کسانو کې زیات وي ځکه چې شکرې ناروغي په ماشومانو کې هم خاطر موجود وي هغه کېدلی شي د کوټې د ادم فعالیت سبب وګرځي یعنی سن لږنه مسؤل نه ده او خصوصا هغه کسان چې سن زیات وي چې هغوی کې د شکر احتمال زیات وي او د وینې د لوړ فشار د سن په زیاتېدو سره زیات وي په هغو کسانو کې د احتمال زیات وي چې د هغوی ګوتې له فعالیت نه ولي.
اها بله دویمه پښتنه دا و چې وای دغه د پښتورګو ناروغي په کوم جنس کې ډیر لیدل کیږي؟
دوه جنس کې لیدل کیږي یعنی هغه مریضي چې د وینې لوړ فشار د شکر د هغه په دوه جنس کې رامنځته کیږي او همدغه عوامل دي چې کېدلی شي دغه د ګردو عدم فعالیت هم په نرو هم په ښځو کې په دواړو کې ولیدل کیږي.
دریمه پښتنه دا وای کچیرته د ګردو فعالیت کم شي او نه شخص یا نفر ورته پام ونه کی نو کوم زیانونه به مخته راوړي؟
بله کچیرته د ګردو فعالیت کم شي کچیرته حادثه په وری شکل باندې وي او د غل په اړه د مریضانو لپاره ډیره حیاتي خطر ده د وی جدي مراقبت باندې ونیول شي او د ګردې دغه فعالیت بیرته یعنی اعاده کېدلی شي چېرته هغوی په صحیح شکل باندې مراقبات وشي ځکه کله چې یو ګرده په مزمن شکل باندې واوړي عدم فعالیت بیا هغوی بېرته رغېدنه ډېر مشکله ده حتی د هغه د وروسته هیمودیالیز او ترانسپلانت یا د ګردې تبدیلېدلو ته ضرورت پیدا کوي. نو که چېرته هغوی په مراقبت ونه کوي اول خو هغه شکل چې په فوري یا حاد شکل باندې ګردې عدم فعالیت رامنځته شوی ده دا تبدیلېږي په مزمن شکل باندې په مزمن شکل باندې کله واوري هغه به بیرته رجی حالت نه لري، یعنی بیرته هغه اولی حالت په دغه اجازه کېدل ناممکن دي. هغه داسې بیا وروسته په مزمن شکل باندې واوري دا د مریض لپاره ډېر زجرتاوره ده، ډېره مشکله ده او په تداوي هم ډېره قیمتي ده. هغوی د ژوند تر نهایي کېدو پورې هموډیالیز پروسې ته ضرورت پیدا کړي، یعنې هغه د وینې تصفیه کېدل دي چې د مصنوعي تلتار په واسطه باندې صورت نیسي، او یا هغوی کېدلی شي خپله ګرده ترانسپلانټ کوي او یا خپل پښتورګی تبدیل کړي. ولې د پښتورګي تبدیل کېدل هم په دې معنا باندې نه دي چې هغوی به د دایم لپاره د یو جوړې ګردې نه برخمن کېږي. پښتورګی چې تبدیل هم شي د هغوی خاص رژیم غذایي پرهیز غذایي او یا د دواګانو ته د عمر تر اخره پورې به ادامه ورکوي، او هغه د ګردې تبدیل هم اکثرا تر پنځو کلو او نهایي تر لس کلو نهاجتدي ډېره کمه ده، څوک لږ نه ځوندی پاتې.
ډېره زیاته مننه کوو. بیا هم ډاکټر صاحب له تاسو نه زمونږ دغه ورور څلورمه پښتنه هم درلودله، وایي که چېرته یو میرمن امیدواره وي هغه او د ګردو یا پښتورګو فعالیت یې کم وي، هغه کولی شي سالم ماشوم نړۍ ته راوړي، یعنی ماشوم ته به کوم زیان ونه رسوي د حمل په دوران کې؟
بله، اول خو هغه میرمنې چې هغوی د پښتورګو په کمکاري باندې یا د پښتورګو وظیفه صحیح شکل نه وي، فعالیت یې کم شوی وي، هغوی باید کوشش وشي چې هغوی امیدواره نه شي، ځکه چې هغوی لپاره هم د خپله د مور لپاره ډېر زیان ده، د حملګي او امیدواري پروسه مخته نه شي وړلی، یا هم ماشوم هم له خطر سره مخامخ کولی شي. متاسفانه دغه کسان چې هغوی د ګردې په عدم فعالیت باندې مبتلا وي، هغوی په دوامداره شکل باندې کمخونه کېږي، هغوی ترانسفیژن یا د وینې تېرېدلو ته دیابېټي ته ضرورت پیدا کوي، هغوی اخلي. نو که چېرته دغه میندې امیدواره کېږي، هغوی خپله هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او ماشوم هم له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي، خطا کېدلی شي. نقایص ولادي په ماشومانو کې پیدا کېږي، ډېر سبب هم وګرځي. نو د امیدواري مخ ته وړل د پښتورګو له کمکارۍ سره یو ځای دا د ماشوم په ځان هم دا او د مور په ځان هم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم له تاسو څخه. اوس به بیا هم راشو، یوه اړیکه به واخلو. بلې، فکر کوم چې اړیکه کې کومه ستونزه ده. ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکو. کور آباد، خوشاله اوسئ.
مننه،
ژوندای اوسئ. ډیره زیاته مننه کوم. مننه، خدای پامان. دوستانو، د خبرونې لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیدي. یو لنډه دمه اخلو او وروسته د دمې خبر راشو. د پښتورګو د هیموډیالیز پاک لبه ډاکټر سره یو لنډه مرکه ولرو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګرانو دوستانو، اوس هم په لاین کې ډاکټر صاحب ګلاغا قریشی، د هیموډیالیز ټیکنیشینانو مسؤل، په لاین کې د هغه څخه به د هیموډیالیز پاکله ځینې پوښتنې لرو چې په عمومي توګه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
سلام علیکم، ښه یاستئ؟ په
خیر. مننه کور آباد. تاسو ښه یاستئ ډاکټر صاحب؟
سلامت اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب، په مجموع کې د هیموډیالیز پاکله معلومات کیږي موږ ته راکړئ، د اوریدونکو سره شریک کړو چې هیموډیالیز یعنی څه شی؟
بله صاحب، هیموډیالیز د وینې صفایي او کولو ته وایي چې د مریض لپاره پکارېږي. هغه پروسیجر ده چې د وینې نه یوریا، کریتینین، اضافي مواد او اضافي اوبه د مریض د مریضانو د وجود نه د ماشین په ذریعه وستل کیږي. هغه مریضان چې د دوی پښتورګي یا بډوډي کار نه کوي، هغو لپاره په کار کېږي. چې دا بیا کیدای شي په دوه شکل باندې ده، یو هیموډیالیز ده، یو پریتینل ډیالیز ده. چې هیموډیالیز د ماشین په ذریعه اجرا کیږي او پریتینل ډیالیز هغه د ماشین په ذریعه نه ده، د جوف او پریتوال کې یو کتیتر اچول کیږي، مخصوص مواد لري د څلور ساعتو لپاره د مریض په بدن کې یا په پریتوان جوف موږ ورته وایو، دلته تطبیقیږي، مخصوص کتیتر لري. نو څلور ساعته وروسته دا تبدیلیږي، چې په دغه تبدیلېدو کې ته وجود نه اضافهگی زهریات یا اضافهگی مواد حق گرده چه وباسی عین شکل تقریبا عین شکل دای پکاریگی چه هیمودیالیز ۲۰۱۰ کال که پا افغانستان که در لومری زل دپاره در جمهوریت روختون به چوکات که در تلور در پینزو ماشینونو که بزاریت اغا شو فعال شو بیا پستا رو رو اضافه شو خواد کلیه ها کسان دی چه مثلا یا مریض پست یا پست دلوری نه یا در ولادت نه روستا چه چک فشار ولری به در زمان که خوندیزی اضافه شو وی په دغه د مریضان پختورګي یو غیر فعالیږي چې دا موقتی غیر فعال ده چې د دوباره د تداوی د ډاکټر متخصص تداوی لاندې او د دیالیز لاندې دوباره دا فعالیږي دا ته شکل حاد وي او یا کسان چې بعض دواګانې خود سره خوري یا قصدي یا کسان بعض کسان چې مریضان لیلک د اپلیپسیا مریضان یا سره یا مرګي مریض ورته وي بعض اوقات خپل زیات دواګانې نه استفاده کوي یا بعض مریضان قصدن د خودکشي دپاره زیات دواګانې خوري البته ټول دواګان نه البته څو کټګوري دواګانې لکه فینیباربیتال فینیترین دغه خاندانو نه چې دوی استفاده کړي یا الکول استفاده کړي دا ماشین په ذریعه دوباره دا ریپلیسمنت کیږي دوباره ویستل کیږي دا مریضان د دوی ګرده بیرته احیا کیږي یو ډول د شکل د هات ډول وو یا هغه کسان چې دیر استفراغات ولری یا اصالات ولری دیده وجود او بکمیشی برده موف کیگی دام حق اکیوت رینال فیلر ده چه دام مریضان تم هیمودیالیز بکر کیگی یا ها کسان چه مرمی و خوری زخمیشی وینه دیر زایی کردهی دیده گرده انجورو کیگی یا زخمی کیگی ده وینه لکابانه دی وجود نداده چه زایی کیگی دلتا تیبولر نکروز ورا کی چې دا هم اکیوت رینال فیلر ده دا کسان تم بکر کیگی یعنی په مجموع شکل کې په دوه شکل باندې دا مریضانه ته په کاری کې چاو ادمي کفایه هادي کلیه یا اکیوت رینال فیلر مرتوی دویم ادمي کفایه مزمن کلیه چې کرونیک رینال فیلر ده چې در هادي کلیه یو مدت د پاره اخلي چې دوباره د دوی ګرده اعاده کیږي جوړیږي پس له تداویګار یا مخصوص تداویګار نه چلري او هیمودیالیز کیږي ورسره دویم هغه مزمن شکل چې دی هغه شکل دائم العمر د پاره دیالیز اخلي په هفته کې 9 تر 12 ساعته پورې دیالیز اخلي چې دوی ژوند د هیمودیالیز ته
ډاکټر صاحب محترم کدام ما ته وایي چې د دیالیز زیانونه بیا سدي آیا دا کوم زیانونه هم لري مریض ته کنه
بله صاحب دا خو دا څه ده چې هر دوا هر پروسیجر زمده ده چې یعنی د نفع کار کې لکه توانونه په څنګه کې لري هر کار چې که دوا خوړل دي هر دوا ځانته یو ساید افیکټ لري په دغه طریقه غوندې دغه هیمودیالیز پروسیجر هم ځانته یو ساید افیکټ یا عوارض جانبي هم لري دا ورز جانبی کتیتر در تطبیقولو ننیوله در مرحله در اجرا کولو در دیالیز دپاره هم بعضی زیانونه لری لکه سیستم پوستی که بعضی مشکلات جدهی به سیستم عظمی که دیشی یا مریض یا خوندیزی یا جای بلدنگ ورکی به سیستم در گدوات اوکراین که آیپرتریزم ورکی سیستم در قلبی وایی که عدم کفایت سیستم یعنی در زر لویوالی سیستم ته غکیږي یعنی دا تماما پروسیجر د هیمودیالیز زم ده ده چه په ګټه کار لري باز ساید افیکټونه لري اما هر مریض کې بیا دا فرق کوي داسې نه ده چې ټول مریضانه لپاره کله کله دی ویټی موږ ورته وایو د کاتیتر په دوران کې مریضانه ته چې په فیمورال وین کې تطبیقو زیاتر منځته راځي نو دغه باز اختلاطونه هر پروسیجر لري لکه نور عملیاتونه دغه پروسیجر د هیمودیالیزم کله ناکله دا مشکلات لري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب که په اخر کې د سلن شکل باندې ماته وایي چې دغه مریضانو به تلفات هم شته کنه
اوس تلفات بلې ځکه چې دا مریضان خو اصلا د قانوني توګه د طبابت لنګانه دا مریضان اصلا باید توش شای په نظر کې ونیسي چې خوشبختانه یو خدا د موږ مرکز مفته چې په بازار کې یعنی په پرایوت شفاخانو کې تقریبا دوی چې هغه معاینات ورسره کوي د 3000 درې نیم زره تر 3000 پورې دوی مصرف راځي دا موږ خوشبختانه رایګان ده چې دوی نفیس نه اخیستل کیږي او دویم دا په هفته کې باید دوه تر درې ځلې پورې یعنی که درې ساعته ونیسي 3000 باید دیالیز واخلي چې 9 تر 12 ساعته دوی باید دیالیز واخلي چې دا کار دا بیچارهګان نشي کولای په دې دلیل نشي کولای کله چې دوی امکانات به تګ راتګ د کرایه نه لري دا بیچارهګان ډېر بیچاره خلک دي او دا غذای چې هغه شی چې موږ ورته وایو دوی مهیا نشي کولای ورته نو طبعا مریضان چې دوی اوسوی تغذیه ته برابر شي مرګ میر لري
او دا که اکثرا دی ولایتو کې چې راځي هلته موډیالیزم مراکز نه وي، بس د غزنی ښار نه راځي تر کابل پورې دا ډېر چې د خپل مریض سره زیار وباسي په هفته کې یو ځل دی راولي. نو په ګرده خو 24 ساعت فعالیت کوي، نو دلته مونږ 4 ساعت ماشین لګو، نو په 4 ساعت کې مونږ دومره زهریه د وجود دومره وسل کېږي چې د تدری راځي کار ورکوي. بیا بیا دا ورځې بعد راځي دا د وجود ارګانونه دلکه دماغ لکه د زړه د نور ارګانونه دا چې یو قسمت خصوصا ګرده هغه اوس مهم عضو ده چې کله دا فیلر شي ضرور 15 عضو نور فیلر کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مننه زو تاسو نن تشکر
کور او ژوندۍ اوسې موږ ته مو وخت راکړې، ډېره زیاته مننه. مننه
ښکل سلامات
ګران اوریدونکو، له تاسو څخه هم مننه کوم چې خبرونه تر دې مهاله مو زمونږه ملتیا وکړه. دا و د روغتیا شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونه خوشاله و، خوشاله ژوند ولرئ.